ستړي مشي. دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبري غړې کې مو درلاده د پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمیر راپورونه راغون کړي کتر پای مراسم منتیاو کانو د سیمې او نړۍ د حالات نه به خبر شي. خو لومړی خبرونه لومبے د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی و وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلیو ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایات جاری کړي. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې سلور کسان وژل شوي او ولس نو جوړل دي. او د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده، خو په شام کې بعد امریکایانو ساتنه کوي. وسته مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی و وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلیو ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي. پرون په لیګل شوی دی لیک کې راغلي باید د انتخاباتي کمیشن سره مرستي وشي چې د غشان د سپریم کورټ پریکړې څخه سرغړونه ونه شي. په لیک کې دا هم ویل شوی چې سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته امر کړی چې په دواړو صوبو کې د ټاکنې په نوي ورځو کې دننه وشي. ولسمشر دا لیک په داسې حال کې وزیر تاستولې چې پاکستان انتخاباتي کمیشن د پنګو د نشټوالي او امنیتي حالاتو لوجې د پنجاب صوبایي اسمبلی انتخابات د اکتوبر 8 منېټې پورې ځنډولې دي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په ټوټر باندې لیکلي چې ولسمشر له خپل آئینی اختیاراتو سرغړونه کوي او باید د یو سیاسي ګوند د استازیتوب څخه ډډه وکړي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالانو یوې ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره هڅې پیل کړې دي. دا خبره د فعالانو ډلې یو غړي او د وکیلانو د تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال ریډیو ته کړې. په دې سل کسیز ډلې کې د ځینو سیاستوالانو ترڅنګ وکیلان او خبریالان هم شامل دي. په دې لړ کې د فعالانو ډلې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د مارچ په 13مه ملاقات کړې او حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ مقصد په هیواد کې غیر یقیني سیاسي صورتحال ختمول دي. دا په داسې حال کې دا تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخابات غوښتنې ترڅنګ د عامو ټولو ټاکنو غوښتنه کوي. خو په وفاق کې ائتلافي حکومت وایي عام انتخابات به په ټاکل شوي نیټه کېږي. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې سلور کسان وژل شوي او ولس نور جوړل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم د ادارې ویان تیمور خان نن د مارچ په 15مه مشال لري تو ویل چې په دغو کې زیاتره مرګ جوړله د کورونو راپریوتو لامله رامنځته شوی ده.
تر اوسه پورې چې کوم سره انفارمیشن دی دایي مطابق سلور کسان پکې په حق رسیدلي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو د لاسه همدا غرنګي اولس کسان پکې جوړل شوي دي. او چې کوم ځای کې حادثات شوي دي نو د ریلیف کمپنسیشن اکټ 2019 مطابق دا غي ته کمپنسیشن هم ورکړی شي.
نوموړي دا تکړه چې لدی بارانونو د صوبې په بیرابیلو سیمو کې 5 کورونو ته په جزوی او یو کور ته په مکمل توګه او یو کور په مکمل توګه ویجاړ شوه. د یادې ادارې په وینا د صوبې ټولو ضلع کمشنرانو ته د هر ډول ناوړه حالاتو لپاره د چمتو اوسېدو حکم ورکړل شوی دی. بلخوا د پاکستان د موسمیات وفاقي اداره وایي چې نن د مارچ د 15مې تر شپې ناوخته پورې به د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د باران لړۍ روانه وي. البته د اتوار او ګل په ورځ به د باران دا لړۍ ودرېږي. د خیبر د لوی چارواکي وایي چې پاک افغان دوستي بس سرویس پیلولو لپاره تیاریان روان دي. په دې لړ کې په تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار زر بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومند پرون په یو بیان کې کړي. بیان دی اتوي چې بس سرویس به معیاري وي او جدید بسونو په لومړی د پیښور او جلال آباد ترمنځ او بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تګ راتګ کوي او په امیګریشن کې به هم ورته ډیره اساني پیدا کولی شي. په پیښور کې د پاک افغان بس سرویس یوې شخصي کمپنۍ مالک نثار خان مشال لري تو ول چې دې سرویس سره به ناروغانو سپینګرو میرمنو او ماشومانو تګ راتګ کې اساني عمومي. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده، خو په شام کې به د امریکایانو ساتنه کوي. بایدن وروسته له هغې چې په شام کې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک سره د تړلو ډلو په ځایونو د غچ اخیستونکي هوایي برید امر ورکړ، ویل چې امریکا چمتو ده چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په کلکه اقدام وکړي. بایدن چې نن یې د کاناډا اوتاوا ښار ته د سفر پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې، د هوایي برید امر وروسته له هغې ورکړ چې د مارچ په 23 د شام په شمال ختیځ کې له ایران سره تړلې ډلې په یو برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول. وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې، پرون افغانستان په لومړي وار پاکستان ته په شل اوریز کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پرون د دریو شل اوریز سیالو په لومړۍ لوبه کې پاکستان ټاس وګټلو او لومړۍ بیټنګ وکړ. پاکستان په ټاکل شوي شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 92 منډې جوړې کړې وې. په ځواب کې افغانستان دا هدف په 1200 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبری غړی ده او د خبری غړی تر پای کرا سره پاتې شوې، نو ځینې دا مهم مطالب هم اوري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته خط لیکلی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنو لپاره د متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي. خو یو څېړونکی عبدالله مومند وایي چې الیکشن کمیشن ولې انتخابات نه کوي.
الیکشن کمیشن دې ته تیار نه دي چې انتخابات وشي، ځکه چې سکیورټي په صورتحال هم دي. بل هغوی موقف دا دی چې الیکشن کمیشن دې ځل یو شفاف انتخابات کول غواړي.
د دوو ګاونډي هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ د بسونو په ذریعه د تګ راتګ لړۍ پیلېږي. دا د بسونو دا لړۍ به نږدې کې پیل شي، خو یو مسافر وایي
زموږ ته به تګ راتګ کې مشکلات ډېر وو، ځکه زموږ تګ راتګ ډېر کېږي. نو تګ راتګ ډېر لویه ستونزه وه، او دغه بس سرویس چې دی دا یو ډېر ښه سهولت دی.
د افغانستان نه وتلو افغانانو ته ویل شوي چې خپل هیواد ته راستانه شي، خپل هیواد آباد کړي، په خپل هیواد کې به درسره مرستې کېږي. خو په ننګرهار کې یو کډوال وایي یو شمیر نور اقتصادی، سیاسی او امنیتی موضوعات مادی مبنی راپورونه په دې خبرونه کې را سره دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه زمونږ اوس خبرونه دي اتي شوې دي، او د خبرونه اوس سور لسو غنټو ته زیاتې شوې دي. پیلې د سهار د 9 بجو نه کیږي. د دې تر څنګ مونږ سره کتا سو په ویب پانا یا د مونږ په ټولنی د پانا مونږ سره ملګری شي، نو هم به تاسو د سیمه نړۍ د حالاتونو خبر شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته د مارچ په 23 په یو لیک کې لیکلي چې نوموړی د اړوند چارواکو په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخاباتو لپاره د مرستو هدایات ورکړي. په لیک کې راغلي چې د دې مقصد د عدالت پریکړې څخه د سرغړونې مخنیوی کول دي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په ولسمشر نیوکې کړي او ویلي دي چې ولسمشر دې د آئین په دایره کې پاتې شي. نور تفصیل د ګوهر مسید په راپور کې.
صدر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته د مارچ پس 23 خط لیکلی چې اړوند چارواکو ته هدایت ورکړي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د عامو انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن مرسته وکړي چې د عدالت د توهین مخه ونیول شي. ولسمشر په خپل خط کې لیکلی چې ټاکنې باید په لس کم سل ورځو کې ترسره شي، او سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته امر کړی چې ولسمشر په لس کم سل ورځو کې دننه د ټاکنو د ترسره کېدو نیټه وړاندې کړي. دا خط په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وزیر اعظم ته لیکل شوی دی چې 2 ورځې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په پنجاب کې د اپریل په 23 کېدونکي انتخابات الیکشن کمیشن د اکتوبر 8 زندول. خود کورنیو چارو وزیر رانا سنولا د مارچ پس 23 په ولسمشر عارف الوی باندې سخت نیوکه کړي او ویلې دي چې ډاکټر عارف الوی دا پلزان و پیجنی او د آئین ترخوا لندې دا پاتې شي، نه کې چې د عمران خان د ګټکی کردار ادا کوي. خبریال عبدالله مومند مشال ریڈیو سرا په دې اړه خبرو کې وویل چې حکومت دا سوچ لري چې موجوده د سپریم کورٹ چیف جسٹس او د پاکستان ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف په لوري دي، نو دا راتلونکي کال سپتمبر میاشتې پورې به دوی ریټایرډ شي، بیا به شفاف طریقې سره انتخابات وکړي. عبدالله مومند زیاته کړه
الیکشن کمیشن دې ته تیار نه دي چې انتخابات وشي، ځکه چې سکیورټي په صورت حال هم دي، بل هغه موقف دا دي چې الیکشن کمیشن دې ته شفاف انتخابات کول غواړي او پاغي کې صوبایي او قومي سیمنی انتخابات دې غو په یو ورځ باندې کېدل دي. دا ټول سناریو د اوس په دا ټول سیزنه په سپریم کورټ دی، حکومت دې ته تیار نه دي چې عمر عطا بندیان لاندې او د صدر مملکت په موجودګۍ کې چې انتخابات وشي.
چې کله دا خبره مشال ریډیو د خبريال زیور رحمان سره و پختل چې آیا حکومت سهره کې دي شي چې دوی انتخابات زندوي، نو دوی وویل چې په دې خبرې کې شک نشته چې حکومت په انتخاباتو کې د عمران خان نه په دې خبرې هریږي چې عمران خان با الیکشن وګټي، او دا خبره هم حکومت هر ځل کوي چې امنیتی حالات روغ نه دي او موږ په ملک کې د وسلوالو بریدونه هم وینو.
پیډیم کوم جوابونه دي او دا سوچ کوي چې اوس الیکشن کو غنه نو عمران خان سړی پاپولر ووټ ته او هغه الیکشن وګټي پنجاب او خیر پښتونخوا، نو زما دا راي ده چې کدي شي دیو دا الیکشن ډیره پر ډیلې کوي چې څومره وخت ریږي به نو کدي شي عمران خان هغه شي هغه شانتي پد نه شي پاپولاریټي ویو کم شي. دغه دا جواز پېښ کوي چې پنجاب کې او خیر پښتونخوا کې حالات خراب دي، طریق طالبان پاکستان هم عملی ساتي کړلی او موږ دا ګورو چې په 2008 کې او په 2010 کې حالات ډیر زیات خراب وو، هغه کله الیکشن شو وي.
سړون کې وایي چې په پاکستان کې موجوده سیاسي او معاشي بحرانونه هم په دې وجه را مخکې شوی چې سیاسي ګوندونه د خپلو مفاداتو لپاره د حالاتو او آئین استعمال په کار راولي چې نقصان یې عام اولس ته رسي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې سیاسي موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د پاکستان الیکشن کمشنر ته د یو خط د لارې ویلي دي چې دې صبح کې دې هم ټاکنې د پنجاب په شان په اکتوبر کې وکړې شي، ځکه چې خیبر پختونخوا کې روزانه د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی روان دی. بلخوا صدر عارف الوی وزیر اعظم ته او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د گورنر غوښتلي چې دا یو سپریم کورټ فیصله عملي کړي، ګنې دا یو شپږمې مادې ته یعنی د غداري مقدمې ته تیار وسی. په دې اړه تفصیل د شبیر جان پراپور.
دا مارچ په 23 لیکل شوی دغه خط چې نقل یا کاپی مشال ریډیو سره شته دی، پکې گورنر خیبر پختونخوا غلام علي د پاکستان الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا ته ویلي چې خیبر پختونخوا کې د امن او امان وضع ورځ تر بل خرابېږي، چې پکې امنیتي اهلکاران په نښه کیږي، نو باید پنجاب په شان د خیبر پختونخوا کې هم صوبایي ټاکنې په 8 اکتوبر اعلان کړل شي. خو دغه خط لیږل ورسته پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي او د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق احمد غنی خپل یو ویډیو پیغام کې په گورنر سخت ټکونه دی او ورته ویل دي چې نوې ورځو کې دننه د انتخاباتو نه ورسته نشي، کني عدالت د سپکاوي جرم او بیا د آئند آرټیکل شپږ جرم او سزا ته هم ځان تیار کا چې د غدارې دفاع ده. خو بیا پیښور کې شنون کې او خبريال محمود جان بابر وای چې د الیکشن کول دي او کنه دا پریکړه په پاکستان کې سیاسي جماعتونه نه بلکې د دې پښه ولړ د پاکستان هغه قوتونه کوي چې د دې ملک نظام یې په لاس کې دي، او دا نه گورنر پریکړه ده او نه د دوس خبره.
د پی ڈی ایم حکومت چې کوم دی نو هغه بس فیصله کړی ده، او دا فیصله هغه یوازې نه ده کړی، د پاکستان هغه قوتونه کوم چې الیکشن کوي او کوم چې د الیکشنو اجازتونه ورکوي او بیا په الیکشنو کې هغه لاس امداد هم کوي پوره ځکه نه یوځای ځي، نو هغه ټول په شریک ناستی نو دا فیصله کړې ده چې دا الیکشن چې کوم دی دا به چېرته اکتوبر خوشا کیږي، او د اکتوبر د اعلان ته هم اوس خلک چې کوم دی نو دا دې په دې نظر ګوري چې رکېدی شي اکتوبر کې هم اونی شي. او بل طرف ته آرټیکل 6 خبره ده، نو آرټیکل 6 به هم په پاکستان کې اله لګي چې ماضي کې چې تاسو تاریخ وګوري اوس خلک داسې چې هغه سره ټول ریاست او ټول ادارې هغه سره ولاړې نو آرټیکل 6 لګي.
بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن تیر د چهارشنبه په ورځ خپل یو پریکړه کې ویلي چې دوی د مارچ په لسمه د استخباراتي او امنیتي چارواکو سره لیدل کړي چې دوی ته پډاګه شوې چې حالات د دې جوګ نه دي چې دا وخت دوه صوبو کې ټاکنې وکړي شي. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي خپل خط کې الیکشن کمشنر ته ویلي چې په 15 مارچ جنوبي وزیرستان کې، بیا په 19 مارچ خیبر ضلع کې د ترهګرۍ پیښې شوې دي، بیا په 20 مارچ ډیر اسماعیل خان کې هم د عملیاتو په وخت امنیتي اهلکاران وژل شوي دي، او بیا په 21 مارچ هم یو پوځي بریګیډیر د وسلوالو برید کې وژل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په سیاسي موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان د مدني ټولنې سلو غړو د حکومت او د عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره د منځګړتوب یوه ډله جوړه کړې ده. دغه ډلې په روانه اونۍ کې له عمران خان سره لیدلی وو. د یادې ډلې یو غړی او د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا مشالیرو ته وویل چې د آئین پاسداري وشي او په هیواد کې سیاسي تاوتریخوالی ختم شي، دا د دوی مرام دی. په دې اړه باندې نور تفصیل شانواز ترکزین اور.
د پاکستان د مدني ټولنې لخوا د حکومت او عمران خان ترمنځ د سیاسي کړکیچ هوارولو لپاره کوششونه شروع شوي. دغه کوششونه کې د ځینو سیاستدانانو نه علاوه د بار کونسل پاکستان مشران او صحافیان هم شامل دي چې شمیره یې سل ده. دغه کوششونه چې د مارچ په 13 شروع شو، په 22 د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. یو غړي او د پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمن حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشاد ریډو ته وویل د دوی د میډیټر یا سالسان یا د منځګړو ډله جوړولو مقصد هم دا چې د آئین پاکستان خلاف ورزي ونه شي او راتلونکي انتخابات دي د ټولو سیاسي ډلو په خوښه وشي او بل دا چې په ملک کې اقتصادي بحران هم ختم شي.
اس وقت صورتحال آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں.
دا وقت حالات تاسو ګورئ چې یو بل ته بدره دی ویل کیږي، برداشت ختم شوی دی. تر دې چې عدالتونو په فیصله هم د عدم اعتماد څرګندونه کیږي، حکومت که کوم ګام پورته کوي نو په هغه هم اعتماد نه کیږي. د پاکستان آئینی اداره انتخاباتي کمیشن کسه فیصله کوي نو په هغه حوالہ هم خبرې کیږي. نو موږ دا غواړو چې ټول سیاسي ډلې کینو. تر ټولو اول وړاندیز موږ پاکستان بار کونسل کړی دی چې موږ به د درېمګړي کردار ولوبو. زموږ شناخت غیر سیاسي دی،
کردار ادا کرتے ہیں، ہماری نان پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے.
د مارچ پر پرسو په خوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټوئیټر لیکلی هم د پاکستان د ترقی مفادات او د جمهوریت لپاره هر قربانی ته تیار دی. د لړکې د هر چا سره خبرو کولو ته هم تیار دی. د عمران خان دغه بیان ته شنون کو هم داسې قتل چې ګینه ممکن ده سیاسي اړې غړې کم شي او ملک سیاسي جوړ جاړې راشي. هم په دغه ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلو د ملکی ترقی او معاشي بحران د ختمولو لپاره باید سیاسي ډلې خپل منځي اختلافات شاته کړي او یو موټی شي چې ملک د دې بحرانونو نه وباسي. حسن رضا پاشا مشال ریډیو ته وویل هر څوک انتخاباتي کمیشن د پنجاب انتخابات د 1 اپریل نه 8 اکتوبر ته وځنډول او د تحریک انصاف په ډېر خفګان او اعتراض هم دی. خو بیا هم دوی خوشبینه دي که ټولو سیاسي ډلو یې خبره واورېده نو سیاسي اړې غړې به ورسره ختم شي. د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې په تیرو وختونو کې په حکومتونو جوړولو، ړنګولو، بدلونونو راوستو، سیاسي اړې غړې پیدا کولو یا ختمولو کې سیاستدانانو داوی کړی دي دغه کارونه اسټابلیشمنټ کوي، نو آیا د منځګړو ډله به مقتدر قوتونو سره خبره هم کوي او که څنګه چې ګنې دغه د جوړجاړي خبره کامیاب هم شي؟ حسن رضا پاشا یې دا ځواب ورکړو. ګوره د اسټابلیشمنټ سره به موږ څه خبره وکړو؟ موږ خو به د سیاسي ډلو سره خبرې کوو، ځکه چې هغوی دي چې بدنامي کې هم او هم دغه دي چې دا ملک به سنبالوي. هم اسټابلیشمنټ خو به خپل کردار ولوبوي او ځي به. موږ دا ګڼو چې دې سره به بیلون کې هم سیاستدانان وي او که ګټه کوي نو هم به سیاستدانان ګټه کوي. نو ولې نه چې موږ د یو مثبته سوچ سره وړاندې لاړ شو او ټول سیاستدانان کینو او د ټولو د یو رای جوړولو کوشش وکړو
اور اس پہ ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کریں.
د انتخاباتو د پاره د سوریم کوډ لخوا د مارچ په اولنۍ فیصله کې ویل شوی پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخابات د 3 میاشتو په آئینی موده کې وکړې شي. خو کمیشن 2 ورځې وړاندې دغه انتخابات اکتوبر ته وځنډول. نو که کله د منځګړو منځګړیتوب کامیاب شي، آیا سپریم کورټ به د خپلې فیصلې نه په شا شي؟ مشاهد راډیو همدغه پوښتنه د کراچی پونتون د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه وکړه.
سیاسي جماعتیں جب بھی انتخاب میں متفق ہوئی ہیں.
سیاسي ډلې چې کله هم په انتخاباتو متفق شوي په تیر تاریخ کې عدالتونو هغه فیصله تایید کړې دي. دا سه په 2008 کې هم شوی که دوی انتخاباتو ته ځي نو عدالت باید دغه خبره نظر انداز کړي. مسله هغه ته پیدا کیږي چې انتخابات نه کیږي. زما خیال دا د عدالتونو مسله نه ده، خبره دا ده چې سیاسي ډلې اتفاق وکړي او څه تګلارو خو مخې ته راوړي
او کوئی لایبل تو سامنے لائیں.
دغه منځګړی چې د مارچ په 21 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره ملاو شوی هم وو. نو د حسن رضا پاشا په خبره عمران خان ورسره د سالیسی یا د جرګې په کردار سلا شوی. پاشا زیاته کړه د اتوار په ورځ د دوی یو پلاوی په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ یا MQM سره هم ویني. ولې د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف سره هم ډیر زر وخت وټاکي چې ورسره کینی او د جوړجاړي خبره مخ په وړاندې بوزي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګ یو زیرې درکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ را تګ لپاره د بسونو لړۍ پیلېږي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 23 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره تیاریانې په اخیری مرحله کې دي او په تورخم کې ورته د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو هم کار روان دی. په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو او وګړو د دې بس سرویس بحالۍ هرکلی کړی او دوی وایي دې سره به ورته په تګ را تګ کې ډېر اسانی پیدا شي. تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشد مومند له دفتره د مارچ په 23 په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره تیاریانی روان دي او په تورخم کې ورته د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار روان دی. دغه خبر پاڼه لیکي چې د بس سرویس لاندې به په جدید او معیاري بسونو کې لومړی د پېښور او جلال آباد ترمنځ او بیا اسلام آباد او کابل ترمنز سوارلی زیرازی او په ایمیګریشن کې به هم ورته ډیر اسانی پیدا کړل شي. افغان زده کوونکی متیو رحمان چې په کراچۍ کې میډیکل یا د طب زده کړې کوي مشال ریډیو ته وایي چې د بس سرویس سره به افغان زده کوونکو ته ډیر اسانی پیدا شي.
کم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنز سکالرشپ یو پروګرام د علامه اقبال سکالرشپ شپږ زر سټوډنټان په پاکستانی مختلف ادارو کې زده کړې کوي او 40,000 تقریبا د سدي چې غوي په خپل شخصي فیسونو باندې زده کړې کوي. زموږ ته تګ راتک کې مشکلات ډیر او ځکه زموږ تګ راتک ډیر کیږي نو تګ راتک ډیر لوی ستونزه وا او دغه بس سرویس چې دا یو ډیر ښه سہولت ده. خوشاله یو ورته امید هم داده چې د سټوډنټانو پکې خاص خیال وساتل سي د غوي پاملرنه وسی او اوس په ان شاء الله دغه ستونزې چې دي تر څنګه ډیر اسانه سي.
په پیښور کې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس یوې شخصي کمپنۍ مالک نثار خان وایي چې د بس سرویس سره به افغان ناروغانو او سوداګرو ته هم ډیر سہولت پیدا شي.
بیمارانو ته، بوډاګانو ته، دا به غریب عوام ته ډیر زیات سہولت وي. بالخصوص زمنګ د دوو ملکونو په مینس کې به د تجارت او د دوستۍ یو نشان وي. نو د دې کرایا والا سره مې تاسو ته ویل چې زیات نه زیات 900,000 روپۍ په کار دي پاکستانی خلک جری بسونه په کار دي او دا دوستی قائمول په کار دي. امید می دی الله پاک ده سدا په دغه سیستم ډیر خو چلیږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنز دغه بس سرویس په 2014 کې هغه محل تړل شو وو چې کله په تورخم د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنز نخته شوی و. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د پیښور او تورخم ترمنز د بس سرویس لپاره سکیورټی پلان تیار کړی او په دې لړ کې پولیسو، سپیشل برانچ او د ترانسپورت صوبای محکمې سره په بیا بیا غونډې کړې دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د سویلي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د پوز یو لوړ پوړي چارواکي د وژنې پلټنې وکړي. د پاکستان پوز د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بریګیډیر مصطفی برکی د جنوبي وزیرستان په انګور ډکی تر برید لاندې راغلی او هملته ووژل شو. په دې اړه تفصیل نور اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د سویلی وزیرستان کني ګرم سیمه سره تعلق لارین کوي. د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژلو پلاټنې نتیجې نه دا قوم خبر کی. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان کني ګرم سیمه یو مشر عارف برکی ویایي
دا یو داسې پښتون افسر و چې د ملک سره سره د خپل خطه د هر چا خیال ساتلی دی. نو په دا باندې ازربادي هي، ګلامن هي، خپا هي او داسې افسر سره بریګیډیر لیول سړی چې کوم وي هغه داسې د هیټ کول یا داسې شوټ کول شهیدول ډېر سوله سره مخامخ کیږي چې اخر ته وجدو. نو دا سوله نه د هر چا په ذهن شې دی، هر سړی به دا څرګند شي چې اخر ویلې.
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایی چې د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژل کېدلې پیښې په باره کې د وزیرستان د خلکو په زړینه کې شک موجود دی.
دغه سړی په وجه سره د میجر ډېر زیات امیدونه وی هان چې کېدای شي د ده په وجه سره د میجر حیطا د امن سبب وګرځي، ځکه چې د ده رایا د ده مشوره چې موږ سره کې مانس کړی و د خپل حیطې د حفاظت د سره ډېر سوچ و او چې را بس میش خل سره وکړې د دارا کافي د ځم کوشش دا دی چې د علاقه ستي د دغه شاین د رانه بچ شي. دا ته می چې یوتا د میجر داسې روپۍ کې ډېر محفوظ نه دی، دا نه معنا دا شوه چې بیا هیڅوک محفوظ نه دی، نو د دغه د تحقیق وشي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین چې په 22 مارچ په خپل د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وجل کېدلې زوی ته ورغلی و او د دغې پیښې پلاټنې په باراکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. د پاکستان پوز عام اړیکې دفتر ایس پی آر له طرفه په 22 مارچ جاری کړی شوی یو بیان کښې ویلي شوي دي چې د مارچ په 22 د سویلي وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی و او د دغې خفیه ادارې 9 نور سرتیري په دا برید کښې پر هرجلی شوي وي، خو تر دا وخت پورې د ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی بنې د برید ذمهوري یا چا هم قبیله کړې نه دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې حکومت اعلان کړی و چې د روژې په میاشت کې به د ګیس لوډ شیډنګ نه کیږي، خو د دې باوجود ولس شکایت کوي چې د پېشمنی او روژې ماتې پخلی لپاره ګیس نه وي. د سوی ګیس محکمې په دې لړ کې مهالویش جاری کړی و چې په روژې ماتې او پېشمنی کې به د ګیس لوډ شیډنګ بیخي نه کیږي، خو د پېښور ځینې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د سوی ګیس محکمې دعوی ناسمې دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل شبیر احمد جان.
د پیښور آسما وای چې کور کې د پخلی ټوله ذمہواری د دوی په سر وی، نو پخلی په اور کیږي او هغه نه پښمنی کوي او نه پر جماعت کی
ګیس خنور کلم نه خو روزه شروع شوه د ټوله ټوله ورځ نه، نو دی وی زنان په سر خو د کور ټوله ذمہواری او د ذمہواری هم په سر د چې د کور ټوله خلکو لا هغه د جماعت د لپاره تیاری، نو اوس بیگا ګیس نو ورځې جماعت پوری سبزیانی را تکټ شوی پاتې شولې، بکړو د لپاره مې مساله تیار کړو هغه را تداسې پاتې شولې، په وړو کې ګیس باندې ماډی کوشش وکړو چې زه څه وکړم، خو په هغې باندې ټایم هم ډېرو لګېدلو، جماعت ما هغه شانتې تیار نه شو، نو ډېره زیاته مسلې راته او ډېره زیاته پریشانی راته، ټوله ټوله ورځ انسان روژې نو غواړي دا چې روژې ماتې ښه طریقې سره تیار شي، روژې ماتې را باندې هم ګډوډ شي، لیټ کېناست روژې ماتې ته نه صحیح دعا وکړه او نه هم هغه شانتې هغې نه هغه خوند واخیستو.
دا چار سړی محمد وصال وایي چې کله لرګو او دړو پسې ګرځي او کله سلینډرو پسې.
نن سبا د ګیس ټولو خلکو لپاره ګټه مسله کې جوړه شوې ده، که پښمنی کې وي هم ګیس بند وي او که روژه ماتې کې وي هم ګیس بند وي، نه څوک پښمنی په صحیح طریقه باندې وکړي نه روژه ماتې په صحیح طریقه باندې وکړي.
انیلا چې پېښور کې روزګار کوي او بیا په یو هاسټل کې اوسېږي وایي چې په هاسټل کې خو بل متبادل بندوبست هم نشي کېدی چې پرې پخلی وکړي.
مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي، بیا هم مونږ سره بل لار هم نه چې مونږ په هغې باندې ځان ته سحری تیار کړو، نو که صحیح نو وخورو او که نه نو بیا مونږ داسې په نهاره باندې روژه نیو، ځکه چې روژه خو پرېښودی نه شو، نو نیول خو لازمی دی، نو که ټوله رس کینی نو بیا خو دی افطاری او سحری ټایم کې پکار دی چې گیسی.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس د گیس سانګ مشر پرویز خټک مشال لیډو ته وای چې دا صبح د خپل ضرورت نه سیوا گیس پیدا کوي، نو بیا ولی خلک پازه بول کیږي.
په خیبر پختونخوا کې پروډکشن چې دی نو هغه 500 ملیون ایم ایم سی ایف ڈی دی او دلته کې کنزمپشن چره هم لکه په یخنې کې چې زیات استعمالی نو د 300 نه زیات شوی نه دی، خو هغه باوجود لکه تاسو وګوري د ټیم کې هم لکه مطلب پرشر کمی دی، په هغه کو په سی این جی سټیشنز کې دی کو په انډستری کې دی کو په کورونو کې دی، نو موږ نه پوهیږو په دې خبره باندې، یا خدای انتهایی ناکامي ده د ایس این جی پی ایل چې هغه موږ ته زموږ ګیس نشي را رسولې.
بل خو سوی ګیس محکمې خیبر پښتونخوا کې یو مشر قیصر مسعود لخوا په دې اړه د مارچ په 22 ټولو صوبه کې ضلعي افسرانو ته د یو نوټس د لارې هدایت شوی چې د پښمنۍ په وخت کې د درو نه تر سهار 8 بجو پورې او ماخام روزماتي لپاره د سهار نه تر ماسخوتن 8 بجو پورې کورونو تګیس مکمل ورکړل شي. او که چاته ستونځوي نو د محکمې په ویړیا هیلپ لاین یو نه نه باندې هم ولس دوی ته زنګ وهل شي. خو د ملک د نورو صوبو په شمول خیبر پښتونخوا کې هم دغه د پخلی په وختونو کې خلکو ته د ګیس د نشوالي او یا د کم فشار شکایتونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درنګ سات کې ودرتا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو یو شمېر نور راپورونه چې پکې په نړیوالو موضوعاتو هم ځینې راپورونه دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. خو اول د خبرونو لنډیز. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي. پرون په لیږل شوي دې لیک کې راغلي باید د انتخاباتي کمیشن سره مرستې وشي چې دغه شان د سپریم کورټ پریکړې څخه سرغړونه ونه شي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالانو یو ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړې لپاره هڅې پیل کړې دي. دا خبره د فعالانو ډلې یوې غړي او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال ریډیو ته کړې. په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې څلور کسان وژل شوي او ولس نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې ویان تیمور خان نن مشال لیډو ته وویل چې په دغو کې زیاتره مرګ ژوبله د کورونو راپرېوتو له امله رامنځته شوې ده. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې په پاک افغان دوستۍ بس سرویس پیلولو لپاره تیاریان روان دي او په دې لړ کې به تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار زر بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومند پرون په یو بیان کې کړې. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده خو په شام کې به د امریکایانو ساتنه کوي. بایدن وروستو له هغه چې په شام کې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک سره د تړلو ډلو په ځایونو د غچ اخیستونکي هوایي برید امر ورکړ وویل چې امریکا چمتو ده چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په کلکه اقدام وکړي. پرون افغانستان په لومړی وار پاکستان ته په شلوري د کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پرون د درو شلوري د سیالو په لومړی لوبه کې پاکستان ټاس وګټلو. لومړی بیټنګ وکړ. پاکستان په ټاکل شوی شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو دوه نوي منډې جوړ کړې. په ځواب کې افغانستان دا هدف په ولسو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس تاسو ته یو نړیوالې موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د اوکراین په ختیځ بخمت خار کې جګړه لا هم دوام لري. که څه هم د جګړې په کرخه کې د روس د وړتیا او د کمیدو داوی شوی خو عملاً د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکراین کې د روس او اوکراینی سرتیرو له خوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وجلو په اړه اندېښنه خبدلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په ختیځ بخمت خار کې پاتیرو څلیروشت ساتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لیدرستیس ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفتکا، مارینکا او شختارسکا کې 95 وسلوال بریدونه شوي دي. په تیرو څو اونیو کې د غسیمه د سختو جګړو شاهده وه. له دې یوه ورځ وړاندې د اوکراین پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حقو ادعا پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په څو میاشتني یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسي په سرلنۍ برید اوج ته رسیدلی دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخته وړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولیږي. د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یوه نظامي هلیکوپټره مې څلورویشتې راغورځولې ده. دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو لوري نه ده تایید شوی. د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24مه راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوي دي، څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنګي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت مشر مالتیدا بوګنر د اوکراین په پلازمېنه کیف کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي دا دوی سازمان په دې وروستیو کې څو وژنې دواړو خواوو ته ثابته کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کېږي. د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنګي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې د نجونو سکولونه کولاو کی. په دې اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی چې د یوې افغان نجونې په غږ پیلېږي.
مختص زپرتلم خبري علي سمام خدای هدا پوس د خو په شان رات کاری
په غزنی کې د یو دولتي خوانځي د ز دکون کې چنه غوړی د امنیتي ستوندو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل لا تیر دوه کلونو رئیس خپل خوانځي پسترګونه دی لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. د ز دکون کې وایي هله درلوده چې ز دکټي وکړي او یو ورځ خبري علي شي، خو په وینا د خوانځي د تړل کېدو لامل د هله واضح هله پاتې شو. د کونکي ازادي رادیو ته وویل
فاطم سیم کې هم مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلې. ډېره ناهیلې شوې یم، نه په کور کې د څوک را سره شته چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیمې او کلي کې داسې کورسونه شته چې زه په هغو کې درس ووایم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ مکتبونه هم شروع سي، ځکه که مکتبونه بند سي نو وطن به مو بیا څو پیړۍ شاته ولاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلې ده او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
دا زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلهمند راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل د هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن 15مه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو. د امریکا مرستیالي ولسمشر په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړلو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. کاملا هاریس په ورته وخت کې وویل چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف وایي چې تر شپږم ټولګي ورخته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې عمله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړ شي. میرمن هارس زیاتوي چې متحد ایالتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحد ایالتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤل ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډیر نه هیلي کړې دي.
دا نجونو زړونه په نمړیو ټولګیو کې ماتیږي ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم پکې بند دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالو کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په مالي مرسته د څښاک اوبو و پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا اوسې مو خلک چې یادوي پروژې پکې پلي شوي خوشحالي څرګندوي او لاړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی نورو ستونزو په حلولو کې هم ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په سیمه کې زموږ د خبريال نجیب لالو خیل پر راپور.
د پکتیا ولایت په مرکز همدارنګ احمد آباد، ازیاریوب، ډنډ پټان، میرزګه، لجمنګل او سمکنه یو ولسوالۍ کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لخوا د څښاک د پاک اوبو و پروژې پلي شوې. د دې برنامې مسؤلین وایي چې په یادو پروژو کې 1450 کورنیو همدارنګ د و باب خوانځیو زرګونو زده کوونکو ته د څښاک پاک اوبه برابرې شوې دي. مسؤلین زیاتوي د څښاک د پاک اوبو په دې و پروژو شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی. د پکتیا د ملند علي خیر اوسیدونکي فریق الله آزادۍ راډیو ته وویل
د پاک اوبو په برخه کې درته ویل سم چې موږ داسې یو وخت چې ډېر لري ځینو ته په پاک اوبو په ستلو نن الحمدلله د پاک اوبو دغه سیستم او پایپ زمون کورونه تر غلای ده او په خاله دینه موږ د پاک اوبو سه استفاده کول یم لکاریزونه کوله سه یال سرلسه او ساګانو نه کوله سه ډیر سخت ناروغي رامنځته کوله صحت ته ډیر زیان رسو.
د څښاک د پاک اوبو نشتون د پکتیا ولایت مرکز ولسوالۍ په شمیر خوانځیو کې همشته. د ملن خوانځي او زکونکي علي رحمان وایي
موږ کله مکتب ته تللو یا بم بوتل کې وډیو بو یا کله ډیر تیګ شو مکتب نه واته راتلو کور ته کور کې هم داسې پاکی اوبه منه وی نو کله وڅا ته چې ډیر لر لر ته او شکر الحمدلله اوس کور ته ته مکتب ته زموږ کور ته راغلی دی اوبه او دا ډیر صفا اوبه دي.
د پکتیا اوسیدونکو وای د اوبو په خوا کې دوی نوري هم ډیر ستونزې لري او لاړوندوی دارو او مؤسسات وړي چې د هغه ستونزو په هواري کې هم سره مرسته وکړي. د میلان یو بل اوسیدونکو بشیر احمد وای
په کلی کې نور هم ډیر مشکلات لرو. زمنګ لارې ډیر بیکاره دي د بارانونو د ورخت له وجې نه لارې جوړې شوې دي. زمنګ مکتب او کلینیک هم له مشکلات سره مخ ته هغه مشکلات طرف شي. نور داسې په کلی کې د ځوانانو ډیر ستونزې لري سي هغه ته باید یو داسې زمينه برابر شي چې هغه کار وکړي روزګار وکړي او د ځان لپاره د آینده لپاره یو څه برابر کړي.
بلډور ته سمې شاروکي کلیوي خو د یونیسف په واسطه د دې پروژو پلي کېدل یو ګټور کار بولي. خو وايي اوس هم د پکتیا په مرکز او ولسوالۍ کې د کو د څښاک د پاک اوبو ستونزه ډیره ده. د پکتیا د کلو پراختیا ریاست یو تن مسؤل عبید الله احمد زی ویل
په پکتیا کې په لارې پرتو لسوالو کې ورسره په مرکز کې د پاکو اوبو
ته د رسیدګي لپاره خلک ډیر زیات کم اکثر مخ دي مګر تل بار بار غوښتنه له یونیسیف سره ورته نور موسسات سره دولتي اداراتو سره مغوښتنه ده د دې لپاره چې خلک له مختلفو امراض او آفتونو څخه وژغورل شي او خلک په خپل کور کې او زده کوونکي په مکتب کې په کلینیکونو کې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري ورته پروژې نورې هم په پکتیا ولایت کې تطبیق
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي په نوي پیل شوي ښوونیز کال کې یو شمېر مؤسسو ادارو ورسره د څښاک د پاکو اوبو د 15 نورو پروژو د پلي کېدو ژمنه کړې چې د هغو پروژو په پلي کېدو سره به په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اوبو ستونزه تر ډیره راکمه شي.
د مشال رادیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو ننګرهار ته ننګرهار ته پاکستان څخه ستانه شوی کډوال د طالبانو له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنېدو سره سم ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوي خو تر هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې کړې دي. بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو ترڅنګ د استوګنې لپاره پلاټونه وویشي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو
ننګرهار ته له پاکستان څخه یو شمېر راستان شوی کډوال وای هیواد ته له راستنېدو وروسته څه ډول چې لازمه وه هغه شان مرستې ورسره نه دي شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د راستنېدو پر مهال ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوې وه خو له هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرستې کړې. دوی له حکومت نه غواړي چې د استوګنې لپاره ورته نمرې یا پلاټونه ورکړي. د اسمت الله په نوم یو تن چې کورنۍ یې له پاکستانه ننګرهار ته ستنه شوي او اوس په جلال آباد ښار کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي د شمامود په نوم یو بل تن چې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون وایي په تیر یو کال کې په سلګونو راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو ترڅنګ د استوګنې لپاره نمرې یا پلاټونه ویشلي او په پلان کې لري چې پاتې هغو ته هم د استوګنې لپاره نمرې وویشي.
نمرو د ورکړې خبره دا ده چې موږ درې ښارګوټي لرو: شیخ مصری، چمتلا او خانقاه. خانقاه 80% کار یې تقریبا بشپړ شوی دی نقشې په حساب. دا نور باندې هم کار کېږي. موږ د وزارت سره بیا بیا خبره شریکه کړې ده په غصب شوی دی ډېر په دې ښارګوټو کې. هغه به تصفیه کېږي، تصفیه هم روانه ده انشاءالله او نمرې به خامخا ورکول کېږي. دوی دې انشاءالله د امارت اسلامي هغه اعلان او طرحې ته منتظر اوسي.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې له پاکستانه ننګرهار ته تر 3000 پورې کورنۍ راستنې شوي چې ځینو هغو ته یې د حرفوي زده کړو ترڅنګ د استوګنې لپاره نمرې ورکړل شوي خو راستانه شوي کډوال بیا د سرپناه له نشوالي او د بیروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
تسمشال ریډیو ته وګی په خیبر قبایلی دی لکی د مایند یا قانون د مالکانو اتحادی وایي چې قانوني لوازمات پوره کړي خو انتظامیه ورته د سوداګری د باروتو د استعمال چاته نه ورکوي. د نوموړي په وینا په خیبر کې د سکرو د رایستلو لپاره خوښه یو سل او یا ټیکی منظوري شوي خو لا تر اوسه پرې کار نه دی شروع شوی ځکه چې انتظامیه د کمرشل باروتو د استعمال اجازه نه ورکوي. بلخوا د باړې او تیرا مرستیال کمشنر شهابالدین خان وایي چې په تیرا کې د سکرو په قانونو د کار لپاره نوي طریقې کار جوړ شوی او د امنیتي ادارو د اجازې نه وروسته په قانونو کې د کار لړۍ روانه شوې ده. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری نه اورو.
د خیبر ضلع ماین ضیا قانون اتحادیه مشر ارشد علی پردی د مارچ په درویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرا کې د سکرو یا کولې راوستلو لپاره قانوني عمل سرته رسولی خو تر اوسه د کمرشل یا سوداګریزو بارودو استعمال اجازه نه ده ورکړل شوې. ای
ال 04 چې کوم د ایکسپلوسیو لایسنس ته دی د پاره چې کومه ای سو پی جوړه شوې په دې سو پی باندې موږ تقریبا ټول خپل لوازمات پوره کړی دي مو هغه اسوفی فالو کړی د خواغه به وجود ادمنستریشن نه ده د لپاره سیریس چې دا مونږ لا ایشو کی او مونږ د دې په ذریعہ باندې خپل کارونه شروع کو. په خیبر کې به تقریبا 170 پورې لیزونه ګران شوی وي چې څومره لیزونه شوی په غوی باندې کار نه ده شروع شوی ځکه چې په پروفیشنل طریقه چې کار شروع کې نو د ماشينډري سره سره وتا سولا د ایکسپلوسیو ضرورت هم پیهيږي. حکومت په دې کې ډېر د سستروي نه کار اخلي حالانکه په قانون کې د ډي سي ساده پاور ده چې د هر یو لیس هولډر له
په تیرا کې د سکرو د یو ماین مالک اصغر خان اپریدی وای کهل تا دا کاروبار پیل شي نو په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
په زرګونه مزدوران دي دا غوي چې کنده کبدې علاقې کې دا کار چالو شو او ته روزګار میراو شي د کندورندو او دا غوي به پکې چې کنده ورته دا غي چوله به بل شي او بل به د علاقې کې استحکام راشي خوشحالي به راشي بدامنی به ختم شي پکې مونږ ته زر تر زر دا شي راکی دا لایسنس راکی او موږ په کار چالو کو.
د باډي او تیرام راستيال کمشنر شهاب الدین خان د مارچ په دروښتمه مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لګلي پیغام کې ویلي چې په تیرا کې د سکرو په قانونو کار شروع کولو لپاره وس نوی اس او پیز یا طریقې کار جوړ شوی او دا غیلاندې مو د دغه کاروبار کونکو پاسنادو تر ډیره حد پورې کار کړای خو یوازې ځنې امنیتي ادارو نه تای دول پاتې دي چې غوي وګوري نو بیا به د کار کولو اجازه ورکړو. تیرا د پیښور نه په خو 60 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو او مدنیاتو ډکه سیمه ده چې اوس په دې ورستو کې ورته د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړل شوې. تیرا کې په 2014 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي او هلته میشت امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې د حکومت عملداري او امن په کې بحال کړای. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار لسالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د مارچ په 23 د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شلوري د لوبلړ په لومړۍ سیالۍ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
د ټولو د خوښۍ وړ د زندگی وکړي هلکانو ډېره سلوب وکړله سره کوم چې د باډ د پیچ کنډیشن هماغسې بولینګ وکړو او باور د کنډیشن په مطابق هلکانو
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالۍ چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکي یې هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 2 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لورې وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او ربیع ساحل هم 2-2، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمان الله ګربز تر 1400، کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځیدل او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاړې وغځول او بلاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په ویل وړې شپږیزه سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځېدلې منډې وکړې. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډلمشر راشد خان وویل چې بلاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شل اورونو لوب لړۍ لوبوي.
مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو ستاسو روجی د ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی. نن به واوري روجا او تراویل یو بل سره څنګه تړلې دي، تاسو به خبر شئ چې د تراویل مونږ له جمعې سره کول په کاروي او کنا، د جمعې سره کول په کاروي او کنا، یوازې هم کېدای شي. په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارکه میاش د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د گناهونو د توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصيږي، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار دا چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمنګ پټولنه کېشته دي، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی، بعض خلک د ماخوستن ډوډۍ خوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ خوري او بیا پیشنامه نه کوي. نو دا خبره خه خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحر فان فی السحور برکتا. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی 2 پاڅیږي، 1 پاڅیږي، 1:30 پاڅیږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا ویده شي. دا غلطه خبره ده. ولې؟ ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څښو. دا د شین چای څښل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم، بیا چې ورپسې ویده شو په معدې باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون داري چې اوسړې ډوډۍ وخوري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غوره خبره امدا ده چې یو سړی پیشنامه ناوخته وکړي په داسې انداز باندې چې کله د چایو ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي، پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټول نه غوره ټایم دی. او یا که مثلا د هغې نه یو څو دقیقې مخکې نو یو څو رکاته تهجد منځو کې، ځکه د خوبه راپاسېدلې دا یو ښه موقعه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په پیشنمي کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د پیشنمي چې د سحر اذان ته ورسي سړی او د هغې نه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریڈیو اورئ.